السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو د ازادي رادیو په دې یو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه ز احمد تکلیم خو له هغه مخکې تر دې ساته خبرونه د متحده ایالاتونو برتانیا فرانسې جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی د دې هیوادونو استازو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د مې تر لسمې پورې به دوام وکړي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د هرات ولایت په یو جماعت برید چې اوه تنه یې وژلي دي غندلی دی یونما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څیړنو غوښتنه کړې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده ښاغلي قانې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې بریت د امام زمان په نوم د شیګانو په یو جماعت کې شوی دی ویل شوی چې په وژل شویو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي د دې بریت پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو پرمنلې ده د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په پاکستان کې له ډیره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېیمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسیږي بدې ورځې ګالي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ورودانګي په راپور کې راغلی دی چې ډیری د افغان خبریالان وزګار دي او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري یو شمیر د خبریالانو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي په تیرو څو میاشتو کې هلته د ازادۍ راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوي دي فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایلو د طرحې په اړه غور کوي د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول د غزې د 2.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي د جګړې له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده او د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره یې د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 21 کاله بند محکوم شو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سباستیان دال کې نومیږي 2.3 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ خو بیا یې ناڅاپه کار پریښود محکمې ته د وړاندې شویو اسنادو له مخې دال کې هلته د کار پر مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یو کس ته چې د ته یې ځان د روسیې اجنټ معرفي کړی و خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور و د 15,000 ډالرو په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلاست. د مې دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټوله نړۍ جګړو په سر اخیستې د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلې دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي یا ثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان راخوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له ښځینه اورېدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بېلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول شوی او رسنۍ لګواخ سره مخامخ دي. افغان پریس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل دوري په 19 ازادۍ رادیو ته ویل پر افغان خبریالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي، او د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبریالانو د ځورونو، نیونو او ګواښلو موارد هم پیښ شوي دي. د فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته، خو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په داس ما حق دی پروګرام کې نن د افغان خزینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونې میلمنې دوه خبریالانې دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امینه مایار او فرهناز الکوزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له میرمن مایار سره پیلو. میرمن مایار، د می دریمه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبریالانو ته، هغه که په هیواد کې دننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبریالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یوه ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه، هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه، ګونګۍ، ړنده او کڼه وي. ځکه خبریال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یوه ټولنه کې موجود دي. او دا مستقیم د خبریال فعالیتونه د بیان لازده سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دی، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده، هغه د بیان آزادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ دا هر څه له لاسه ورکړي دي او خبریالان
میرمن مایا او بخی تاسو خبرې م کوي، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي وه، او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع وه. مګر حتی په همدغه دوره، د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د ښځو پر وړاندې، د خبریالانو ښځو پر وړاندې د خشونت موارد، د تشدد موارد و، تاسو تر سترګو شوي وو؟
دقیقا موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی و او اوس هم وایي. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې، په تیره بیا د ښځو په وړاندې. زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تللې، زما خویندې، زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي، له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې له وجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله و، دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یوه ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغلته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبریالانو په وړاندې او په تیره بیا د ښځینه خبریالانو په وړاندې. یوه لویه ستونزه دا وه چې دوی فقط په مرکزونو کې، په لویو ښارونو کې محدود شوي وي. کلو، بانډو او لرې ځایونو ته د ناامنیو له وجې او د خلکو د سنتي دیدلوري له وجې نه شوای تللی.
دا دوره خو تاسو وایئ چې ستونزې درلودې، البته چې بېله شکه وي، مګر هغه دوره اوس د اګست له د 2018 کال د اګست له 15 وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي که مقایسه کوي څو فیصد مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یا و مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت که ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبریال درلود یا خزی دا حق درلود چې د خبریالۍ یا د رسنۍ په ډګر کې راڅرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څه ناڅه ټکنی شوي دي او په اصطلاح په ټپه درېدلي دي. که وایي د ښځو فعالیت په رسنیو کې، د ښځو خبریالي، د ښځو ونډه په رسنیو کې په ټپه درېدلې ده، او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول نه یو ډول سانسور کېږي.
له تاسو ډېره زیاته مننه کوو. فرهناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن معیار نه په افغانستان کې د جمهوری دورې او له هغه نه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغوی خپلې خبرې وکړې او تاسو هم واورېدلې. ستاسو تجربه څه ده؟ په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه تکل چې تاسو ته کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو د رسنۍ د لارې زموږ ژغ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو تاسو پوښتنې ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په وړاندې باندې خبره کوو. کله چې تیر حکومت د طالبانو رنګ شو یو نوې نظام افغانستان ته راغی شل کلنه دوره کې لکه څنګه چې زموږ قدرمنی میلمنی وویل دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځۍ رامنځته شوه، هلته نجونو په کله چې پوهنتون ته ازموینه ورکوله دوی د ژورنالیزم د پوهنځۍ انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو ږغ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړل شوې، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو دوی ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوې چې دوی د ښځو ږغ ډېر ښه پورته کړي، هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیو لیکو واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل او ښځه د ښځې د غږ د رسولو دپاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام ړنګ شو، طالبان مخته راغلل او دوی واک ته ورسېدل، واک د دوی په لاس کې شو، دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی په بخنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده، دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړ چې هغه د ښځو دپاره یو داسې ځای و چې د دوی ږغ پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړل. وروسته یې په ښځو باندې کاري ماحول ودره او بیا یې پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سینګارتونونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یوړه چې محدود یې کړه، څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي چې ته به دا کوې، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نشي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نشي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقۍ پروګرامونه سانسور شوي دي، دلته سندرغاړي نشته، هنرمن نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، د رسنۍ د یو هېواد په څلورو خوو کې یوه قوه ده رسنۍ، چې دا د یو ولس غږ رسوونکي ده نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی، دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، ښځو ته پکې بالکل که برخه ورکړل شوې ده.
میرمن الکوزی که نجونې تروسه پورې ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په ښځو باندې ما تاسو ته وویل کتل چې که چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه ږغ غواړي دوی به هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو دپاره کومه غږ رسوونکي دي، دوی به هغه ونه شي کړی. تاسو ولیدل په دشتې برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مزارې یې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل شو، موږ ورته کول چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوئ، دغه خبره منه شوي. دا یو ډول خپله په ښځو باندې که ښځې ته وزیر اعظم واک د ملا دلته هغه کیسه ده. اوس چې یو چا ته چې مثلا یو چا ته چوکۍ ورکړي واک ورنه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لارین روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسي، بیا څه زما دنده په څه معنا ده؟
سوال هم دا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان مېرمنې غواړي او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه لتیرو تقریبا څلوېختو لږ تر لږه پنځه دېرشو څلوېختو کلونو راهیسې ښځې هغه سې چې پخوا یې د فعالیت حق درلود هغومره نه لري. زه غواړم له تاسو پوه شم چې د ښځو د فعالیت یا په ټولنه کې د خبریالې په توګه یا د نورو برخو د لوبغاړو په توګه د دوی ونډه څومره ده؟ د اوسنۍ ونډه ډیره کمه ده. هغه ونډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوې وه کافي وه، که هغه هم کمه وه که هغه زیاته وه؟ غواړم یو شرح یې له تاسو واورم.
تکل صاحب، موږ خبره د جمهوریت کوو صحیح ده، هغه یو نوی نظام و نوی جوړ شوی و او په ډېرو برخو کښې به یې کمی کاسي درلودله، خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کښې وه، ښځه په ولایتي شورا کښې وه، ښځه په سیاست کښې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه. که راسو د اقتصاد په برخه کښې ما خپله پروګرامونه درلودل، زه یوه ژورنالیسته یم، زه تللې یم په ښځو په کور کښې، داسې کوچني کوچني شرکتونه جوړ کړي ول، د هغې تر څنګه ښځه په سینما کښې وه، ښځه په هنر کښې وه، ښځه په کلتوري لحاظه پیاوړې وه، د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ یې پورته کوو، مجلې وې، زما مجله وه د تالو په نامه. زه راځم دې ته، کله چې په یو هېواد کښې دغه ستونزې او مشکلات وي او یو څه ناڅه ستونزې به وي، که پرمختګونه وي خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کښې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو چې دوی ښځې څومره راغورځولې وه، تر ګور او تر کوره یې محدوده کړې وه، نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق ول، نه د دې انتخاب و، ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی په ټولو په دغو برخو کښې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه، اوس خو ښځه بیا د طالبانو په واک کښې بیا تر کوره بیا تر ګوره شوه. نو موږ دا څنګه مقایسه کړو؟ دلته خو ښځه بیخي بیا وځپل شوه، ښځه نه ښوونځۍ ته تللی شي، ښځه نه کار ته تللی شي، ښځه نه تعلیم کولی شي، او ښځه نه وظیفه کولی شي. ښځه برخه کښې هم د ښځې فعالیت وسیسته دی، دا کوم فعالیت چې دی دا ډېر محدود دی، دا دی لکه ورک چې وي، لکه بېخي چې خاموشه وي. ما ته خو په نه حساب دی، کله چې یوه ښځه خپل نه شي وتلی، یو ځای ته نه شي تللی، خپل حقوق نه شي غوښتلی، د هغې باندې د تعلیم دروازې بندې دي، د کار دروازې بندې دي، یا نورې دروازې بندې دي، نو ښځه اوس هغه پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دی دا یو سره توپیر نه لري، فرق سره نه لري، هماغه نظام دی، هماغه طالب دی، هماغه ستمګر دی.
مېرمن مایار، ما مخکې له مېرمن الکوزۍ نه وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د مېرمنو حدود څومره دي؟ که یې لږ مقایسه کړو، مثلا اوس زموږ مېرمنې ناراضه دي، په جمهوریت کښې هم ځینې ناراضې وې او ځینې خوشحاله وې. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کښې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخته هم پراخه ازادي درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ، مخصوصا د خبریالانو، ژورنالیستانو، مېرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده، یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګېږي؟
وګورئ، کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی، څه کم ده دي درې کاله کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله یې پوره شي، چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محرومې دي. راځو د بیان ازادۍ ته، چې د بیان ازادي طبعا د ښځو د بیان ازادي او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروفې دي، هغه هم په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي. نور د ازادۍ، د بیان ازادي نشته ده. د بیان ازادي نه یوازې د ښځو دپاره نشته، بلکې د ډېری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کښې د ځینو هغو همکارانو سره چې په افغانستان کې دي، یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یوه رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشر کړي هغه نشر کړي. دوی به یو ځل کتل کیږي، سانسور کیږي به، او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي. دا پخپله د څرګندونه کوي یا بیانونکي ده چې د بیان ازادي نشته ده، او د ښځو ونډه په رسنیو کې متاسف جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ هغه چې ښځینه رسنۍ وي وتړل شوې، او زیات شمېر هغو رسنیو کې چې ښځو خبرونه درلودې هغه محدود شوې او له منځه لاړې.
وبخښئ زه یو پوښتنه کوم، په دې منځ کې بیا تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه یا د ښځو وي یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې وي، دا طالبانو باندې کړې دا رسنۍ، او که پخپلا د مالی مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله، یاده چې مثلا چلوونکي له افغانستان ووتل، له دې کبله وتړل شوې؟
ځینې مالی مشکلات هم وو، او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګېدل د رسنۍ بندې شوې. مالی ستونزې هم په خوا تر دي چې طالبان هم راشي. ځینې مالی ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
په اوس وخت کې محدود شوې دي. مننه. له تاسو سره وروسته بیا هم بحث ته دوام ورکوو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی، پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا له میلمنو نه که څه پوښتنې سوالونه لرئ مهرباني وکړئ.
قسم المنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو هم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ څخه ستاسو میلمنو د ښه نظرونه ورکړو. ښځو خو رښتیا هم د ترحم وړ دي، ځکه چې زموږ خوندې دي، مندې دي، ورځېګانې هم دي، لوڼې هم دي. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې دوی ته د شریعت په چوکاټ کې خپل حقوق ورکړل شي، او خامخا څه نیمګړتیاوې به هم وي، مګر مثبت اړخونه هم لري. هغه داسې دوی په بدی کې اوس نه ورکول کېږي، دوی ته د میراث حق ورکول کېږي، او دوی په یو ډول ډولو څخه نه ځورلې کېږي. دوی ته اوس احترامات شته په بازارو، په کابل او په نورو ځایو کې. پخوا به څه څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبه وتې. نو په بازار رسنۍ کې هم موږ د دوی ژغونه اورو، لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالۍ کې موږ د دوی ژغونه اورو، او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خورای بو سو ودی ته چې د دوی باندې د تعلیم دروازې تړلې شوې ده پلانتنو. نو موږ په واري واري د یو افغان په حیث د ځغ پټکلې د سید دی ته د پلانتنو نه خلاصي. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضي خواندي خیر بعضي ډیره تر خلک هجر طالبانو په حق له استعمالي او بعضي سیاسيون. نو تر دې به دا شوای چې دوی راغونډې شوي وای، راغلي وای څو مصرانی په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړي او مخ پر مخ خبري ورسره کړي او قناعت ورکړي وای طالبان خو ان شاء الله له دې سره خبري کوي. او له دې څخه مې پښتنه ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضي مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات چې هغه اوس دلته په رسنۍ کې د ویلو نه دي. نو ستاسو دا خوښه نه ده چې تاسو خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړي، او تاسو خپل مصران یا په خارج کې داخل ته داخلي سي؟ مزما ده پښتنه ده. مننه.
له تاسو نه مننه. توخی صاحب، مخکې له دې چې تاسو لاړ شئ دې پوښتنې ته، خو به مونږ هڅه وکړو چې له خپل میلمنو نه ځواب واخلو. ما مخکې له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده. له هغه نه وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپي نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، هلته د ښځو ازادۍ بله بڼه ونیوله، بیا د مجاهدینو واکمني راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا اوس بیا طالبان راغلي دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولیدل، تاسو خو د سیخکاری چې حاجي صاحب یاست، حتمن به مو عمر دومره وي چې ځینې دا حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل، ټول به مو یا لیدلي وي یا به مو په یاد وي یا به مو اورېدلي وي. په دې ټولو دورو کې د چا د دورې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
تر دې راغد خو له کوم ستا ویل ما دا ټول انقلابونه په یاد کیږي د روسانو د وخت بیا درته مجاهدین دا تک لکه کوم ستا ذکر کړو خو تر دې راغد پوری خو ما درته ویل چې مثبت اورخونه هم لري منفي هم لري خو تر دې راغد پوری روسیا هم اسلامی امارت هم بعضی شان ورکړي دي او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات لکه څنګه چې اوس هم خوند وویل نو څه دي یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې نو خدای دې وکړي چې د دې دپاره داسې څوک پیدا شي پر دې چې فقط وکړي یو انصاف دا دوې ورځې کې چې ستاسې راډیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ ملګري لرو ستاسې منځنۍ څه په دوله شپږ نوي سلو سهارلو شپږو د ماښام د شپږو د سهار په شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خرابه اورېدل کېږي د ایران رادیو زایدان رادیو د بلوچي خپرونه وایي دا ورسره ملګري نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته
ووایاستغلی توخي موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاده کړو. له تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. میرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر. زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم دی. یو بل اوریدونکی به راوخلو او بیا به خپلو بحثونو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ دا زما حق دی، پروګرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
بل ټکل صاحب کزما غوړې زما سلامونه هم قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو غلو میلمنو ته. ورور زقاری محمد ایوب پښتون دی جوزجان.
قاری صاحب خره غلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ.
تشکر. ډیر څه موضوع مټاکل لکه اجي صاحب مبارک شي خبري پر وکړې واقعا اجي صاحب څه خبري وکړې. مشکلات په هر نظام کې شته او سیستم جوړېدل د هر نظام وظیفه ده. قانون جوړېدل دا قدر سنوي قانوني کابل قانوني کابل قانوني کابل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړېدل دا د هر نظام وظیفه ده. خودلته خبره سه تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې دا بل نظام هغه الله سره وړني د بین زی بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي. رب سعودي زما د حق او موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړی دي زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې زما مور ده زموږ خور ده زموږ لور ده د میرمنې په شان د لور په شان د مور په شان دا پرما پرمول باندې حق لري. اول خو د دوی سره باید په اجتماعي عرصه کې په اقتصادي عرصه کې په کورنۍ عرصه کې په پردي عرصه کې په شاشي عرصه کې باید دوی ګډي باید د دوی سره مشوره وشي. په کور کې هم باید مشوره ورسره وشي. هغه کور چې د سړي به مشورې هغه کور خراب غونډې دی ولی په دې نر به یو شي کوي ښځه او بل شي کوي. نو باید دوی سره په هر عرصه کې مشوره وشي د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي د دوی نظریات واورېدل شي. د یو مور په شکل د یو خور په شکل د یو لور په شکل باید د دوی نظریات واورېدل شي. او رانو حساب ته دي چې په رسنیو کې واقعا دا یو مظلوم کشر دی لکه حاجي صاحب چې وویل اوس هغه پیښې د بدۍ ډېرې کمې شوې دي خو یو شی شته اوس هم زموږ ښځې د حیوان په شکل خرڅېږي په درنو ولورو باندې خرڅېږي د مظلوم په شکل خرڅېږي وګر چې نکاح ته هوري پتړ کیږي اما دا مارو ولورو دا شی د منځ په شکل باندې خرڅېږي دغه شی باید ورک شي.
قاری صاحب وبخې په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو. که تاسو ماته ډیر لاند ووایاست چې تاسو له نظره په دا اوسنی حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلې دي له تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونډه پکې کمه شوې او په پوهنتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي حتی بے محرمه له کوره دوی ته د وتلو اجازه نشته دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه؟
ورور زه یو خبره درته کوم دا خو ما په علماو کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د سړي حق دی د اسلام په چوکاټ کې او کار ورکول د سړي حق دی په سیاست کې راګړېدل دا د سړي حق دی ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم درس نه وایي چې موږ د تعلیم اجازه نه ورکو دوی نن سبا ته آینده ته آینده ته زه خدای ته امید لرم بلکې خدای تعالی دا خبرې سره سمې کې او زما د خوند څخه یو غوښتنه ده تکل سوداګر د خبرې چې ما درته وکړې دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده، او دا محدودیتونه چې پر لګېدلي د دوی په نظر یا زما په نظر یا ستا په نظر باید دا محدودیتونه څه نا څه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی څه ایسته شي. ولیکن یوه خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ غټ مسؤلین دي د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بله خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی وړونه که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاوند غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله قناعت سره حاصل شي.
ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو میلمنو، ګرانو میلمنو، خبرې مو واورېدې. میرمن معیار، له تاسو سره زموږ خبرې نیمګړې پاتې شوې په دې خاطر چې د اوریدونکو په منځ کې راغلل. څه زیاتوي؟ خو د لومړي اوریدونکو خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود، که دغه په باب څه وایي او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکي د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایاست، تاسو هم له میرمن الکوزی نه به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن معیار.
مننه د قدرمنو اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشحاله یم چې زموږ ورونه په دې قانع دي او په دې پوهیږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو، د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري، او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانع دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ، د تعلیم، د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دواړو اوریدونکو نظرونه تاییدوم او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ، راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنی حاکم نظام په دې ونتوانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې ولاړ شي، سمه ده. حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده، حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې، حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته، په هر ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري، او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې که دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي، دوی لاړ شي عملا کار وکړي، بیا یو څه وخت دا خبره یو ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کوو، هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړه، ویو چې سمه ده، هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغې هم دا د درې کاله کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمو ټولګیو کې وي که په یولسمو کې، د دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یوه دنیا هیله او ارزو یې درلوده، په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره، یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستل او د دوی څخه یې درخواست وکړ، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولی، د موږ خویندې نشي کولی چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي، یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پې وکړي؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب لوریدونو اوریدونکو نه مننه کوم ورودان سلامت دي د دې له نظرونو نه دلته یو ورور دا خبرو کوله چې تاسو مشتان د کوم انجنیر چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دې ته پرسنه یو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دې سره ظلم ختم کېږي دوی دې راشي د طالب مشران سره د کښېني او دوی سره د خبرې وکړي یا دوی د ژغ پورته کړي مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته پرسنیو کې د ښځو ونډې یا دوی ته د بیان د ازادۍ کې برخه ورکولو باندې که زرهاو داسې مذاکرات شوي دي. موږ لیدلي دي چې اوس د تعلیم مسله کم روانه ده، داسې دا زموږ بحث نه دی، خو زه د دې ورور د خبرو په تیز سره دا وایم چې که زرهاو داسې مذاکرات وشول نړیوالو په دې باندې ژغ وکړو کومو چې د ښځو د حقونو فعالې ټولنې دي یا دې ته ورته په دې باندې دومره غږونه وکول شول چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوي، ښځو ته په رسنۍ کې ونډه ورکوي، ښځو ته د بیان ازادۍ ورکوي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نورې خدا دا هم ړانده دي هم کاڼه دي. موږ چې کله څنګه لهجه استعمالوو هغه نه وي چې موږ درد نیدلی دی، موږ متضرره شوي یو، موږ حق خوړل شوی، موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي. کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي. دا خو اوس موږ ډېر نرم یو، ډېر چوپ یو، موږ باید د خپلو حقوقو دپاره ډېره اړه مبارزه وکړو، ځکه دا نه منونکې ډله ده، دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي. د دوی مذاکرات څه منلي وایي دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي. په کوم دلیل دوی داسې ما سره وړی دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي؟ کوم دلیل دوی داسې راوړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی؟ کوم دلیل یې داسې راوړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، ښځینه رسنۍ بندوي؟ اگر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت خپل کتلی وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي؟ جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څیر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی. ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي؟ ولې دونه خلک نفرت کوي؟ دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي، بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نشته. اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده؟ خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل، خاول جوړ بیا هلکان د نجونو ښوونځی جلا او سره موږ کوو ګورو پاتې هېوادونو کې تکل صاحب که د رسنیو په برخه کښې زه خبره تاسو وکړم، تاسو وویل چې د ښځو یا د بیان په ازادۍ کښې د ښځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدوده پورې دی؟ دلته حدود نه ټاکل کېږي، نظامونه سره بدلېږي. هر څوک راځي په افغانستان کښې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې چې کله هغه وګورو دې خوا نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته یې په یو کښې هم ښځو ته داسې کار نه ده شوی چې هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړل شوي. خو کومو بیا لږ کار کړی، کومو ډېر لږ ډېر کار کړی دی، کومو بېخي لکه طالب داسې ظلم او ستم کړی چې بېخي له منځه وړی دی. نو د ښځو دپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دي ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه د ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو. نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ څنګه لهجه استعمالوو، دوی زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي، زموږ حقوق یې خوړلي دي، زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي. او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته ونډه نه ورکوي، د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه څه وباسي. موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي؟
ډېره مننه. زیاته مننه. بیا یو ځل له تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي. دا زما حق دی، پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
تکل صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ. ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته. خپله پوښتنه وړاندې کوي له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته هم سلامونه وایم. لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه شریک کړه. تکل صاحب محترمه رابسم، د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم، خصوصا زموږ په هلمند ولایت کښې. ته په خدای باور که تکل صاحب محترمه، خوندې هغه چې په شهریاتو کښې ګرځي، لکه په تېر حکومت کښې چې مثال په شهریاتو کښې ګرځېدلې، خوندې هغه چې په ازاده فضا کښې خپل سوداګري کوی چې مثال د خبرې په شهریاتو کښې په مرکز لشکرګاه کښې در شوم. تکل صاحب محترمه، د نورو ولایتو حالات نه را معلومېږي، خو دا خپل د ولایت حال درته وایم. انداز تکال سام وترم مثال د خبرې اطلاعي چې پر قربانو باندې پښتنې کوي چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلې وي د حکومت د طرفه ته لکه خوند چې اشاره ورته وکړه د رسنیو دغه څخه تکال ساتل ته په هلمند کې خصوصي رسنیو د تکال سام د خوند به کار پکې کوي مثال د خبرې راځي خبرونه دی ویل پر هغه واچان دلته په هلمند کې بندیزونه لګېدلې دي خدای څخه خبره د تکال سام په بار بار د حکومت سم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوانتنونه او شونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت دی یعنی کوشتي ضرورت دی د شغات ضرورت دی ځکه دلته موږ په ولایت کې تکال سم محترم زموږ یو آزاده د سفر په نامه باندې داوه چې زه د تجربه کوم دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو په دغه یو دولتي کلینیک تکال سم څونه خلک مثال د خبرې ته راځي په حساب تر شل زره ډېر زره کاسه دلته مثال دغه نه پوس دغه یو دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یو نر سمیر لرو نو زه وایم چې حکومت سمیر دا غوښتنه لري افغان په صفات باندې چې مثال د خبرې دا شونځي په انتنو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت هم زم نه غواړو د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دا مثال د خبرې خوند لري ځکه چې څو در څو پاکستان او ایران ته غوړي د ماز د غټ تداوی د لپاره تکال صدا ولا موږ غوښتنه کړې ده په بار بار موږ تکال ته مترم د خپل حکومت سره نو ان شاء الله تاسو مستخدم مهربانه دي ګوند خدای الهه کې تکال صاحب
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي د زما حق د پروګرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کې بیا خپل نظر ووایست
مننه تاسو او ملمنو ته شراغلا تاسو سره مې چوام زه خپل پوانیار مې د ملمن ولایت دشتام مطبوعات هغه څه دي بای دي چې دی آزاد خپلواک او سچانی ته وتی چې دی ام بی فری مې دا خو یو خو نمره مطبوعات صدا مهمه ده چې د بیان ازادي ته تر نورو ډېر کوشش وکړي به خصوص دا چې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي رادیو او بی بی سي رادیو ده بل په کور د نن رسنۍ دي هغه هم باید چې ازادي خپلواک او خپل اوریدونکو هم دا چې آزاد وساتي که موږ وګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا حقایقو باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنیو د خوانه خو راځم دلته ستاسو د سوال اړوند جواب ده د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته طبیعي خبره ده چې یو څه هغه په فکر راځي ماده چې ماده دې څنګه او دا شام په فکر راځي زه خپل د علمند د سوایم چې مشکل علمند کې البته نمونهای کاسته مې چې د دې په وړاندې ځخ ورته کړی دي چې موږ پر رسنوي کې د شوجو شتون نه غواړو نه مناله البته مشکل علمند کې وس پر رسنوي کې شوجو شتون لريم نه موږ غواړو چې هغه اولادونه شو تربیه وکړي او اولادونه شو جهاد فعال او اسلام فعال وروزي نو غواړو چې دا دوی پر رسنوي کې کار وکړي او د رسنوي کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا چاني ځینې تکلیف هم دی دوی د وریجم پر رسنوي کې نو دا چاني خبره ده چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته خلک اجازه نه ورکوي حکومت کې ور کې کډین کې ور خو خلک اجازه نه ورکوي
ډیر زیاته مننه افغانیا صاحب یو بل اوریدونکو هم را اخلو لاندې خبرې دی وکي په دې خاطر چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی د زما حق ته پروګرام د ازادي رادیو مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنه د امکان تر هده لاندې وایست چې زمونږ ملمنه جواب ورته وایي زمونږ تاسو غږ نه راځي مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل پښتنه وایست له دې اړتیا چې صرف فکر کوم زمونږ اړیکه قطع شوې ده یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو مېرمن مایار تاسو د دې اوریدونکو او له هغه مخکې د نورو دوه اوریدونکو خبرې هم واوریدې د دوی په باب یو څه وایاس بیا زه خپل ورستې پوښتنه هم لرم
مننه
ته
دې ورور نام مننه د ته باید وایم چې کله چې ته په دې باورمن دي چې خځه یو برخه د ټولنې ده نیمه برخه د ټولنې ده نو خځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري پر رسنیو کې هم دوی ونډه واخلي ځکه د ښځو اواز دا څرګند حقیقت دی چې موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده خو که دیتا خزینه خبریانه نوی لکه څنګه چې خزینه ډاکټر ته ضرورت دی، نو د هغو ښځو غږ به چې زموږ په لرو پرتو سیمو کې دي، د هغو ښځو غږ به چې دوی ته ستم لاندې دي، دا د دې نه انکار نشو کولی چې په ښځو باندې ډول ډول ستمونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډېر زیات. نو د دې ښځو غږ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن، د دوی مړونه، د دوی ورونه، د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي. زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او آند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي. په هره برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، صحي، په هره برخه کې. لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حقله یو څه نظر وکړئ او تغییر ورکړئ. ستاسو خویندې، ستاسو میندې حق لري چې په هره برخه کې د ټولنې ونډه واخلي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو دوی ته څه ځواب وایاست؟
نظرونه دي زموږ ټولنه د پرمختګ په حال کې وه، دغه نظرونه یو څه بدل شوي ول جمهوریت په دوره کې، څنګه چې موږ په پروګرام کې یادونه وکړله په زرګونو ښځو په رسنیو کې برخه اخیستله، دوی له ځانه رسنۍ درلودلې، راډیو، تلویزیون، مجلې، کتابخانې یې درلودلې. ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته مونږ نظر اچوو د دوی فعالیتونو ته، نو مونږ ګورو چې هلته هرومرو د ښځو په برخه کې په سل فیصده کې مونږ وویلو اتیا فیصده کار شوی و، اشل فیصده ستونزې په ټولو ټولنو کې وي. مونږ ګورو په پاکستان کې هم شته دی، په ایران کې هم شته دی، په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې، په هر هېواد کې نظام بدل کی نظام خلق بیا غو کډارینه ته ګوري، بیا ما څه نظریات بدلوي. هغه تکلیف پر مختګ شوی او د خپل فکر جوړ شوی او هغه په هوای شوی او ځینې جوړ شوی ول. دا خبره به ډیره سمه وه چې څو وو چې ما خپل د ما نرمن، د ما لور، د ما خور، د پراړې یا تلویزیون کار نه کوي. ډیره مطلب هغه په هوای شوی ول. نو خامخا خلک دا سوچ کوي چې په افغانستان کې رسنۍ د طالبانو حکومت ته پکتو سره، محدودیتونو ته پکتو سره یو ډار دی له دغه نومونه چې طالب کله وایي یو کورنۍ ډارېږي، یوه ښځه خپله ډارېږي. نو خامخا به دا سوچ کوي چې زه په رسنیو کې مطلب زه څنګه خپله خور او لور پرېږدمه، چې نظام داسې وي هغه په ښځو باندې ستم کوي، په ښځو باندې ټول محدودیتونه لګوي. عام خلک خو د خامخا چې له تعلیمه لرې پاتې شي او ټولنه نه برخه به تعلیم شي، ورو ورو که به لا وویل چې په ښځو به نور نو څومره محدودیتونه ولګول شي، او عام وګړي، عام ولس به نور په ښځو باندې د دوی له تانګېزې یا څو سره په اخیستلو سره به په ښځو باندې دوی په خپل کورونو کې نور نور محدودیتونه ولګوي. دا ډېر لور لري په یوه ټولنه کې چې کله ستا نظام او ستا واکداران داسې وي، د هغې سوچونه او فکرونه داسې ټایټ وي بڼې وي، خامخا په ټولنې باندې تاثیرات لري. دا به نه، دا په افغانستان کې ډېر شي چې ښځې به په رسنیو کې بېخي مکمل د دوی دغه برخه به له منځه لاړه شي.
مننه. د خبرونې تر پایه لنډې شېبې پاتې دي. زه یوه پوښتنه تاسو دواړو اغلو مېرمنو ته وړاندې کوم او هیله ده چې د پوښتنې ته لنډ لنډ ځوابونه ووایاست. لومړی مېرمن مایار، تاسو لطفا راته ووایاست چې آیا طالبان ستاسو له نظره په خپله طالبان په دې باندې پوهیږي چې دوی د افغان مېرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي، یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره، او که هسې یو د ابهام او ناڅرګند حالت دی؟ تاسو فکر کوئ چې دوی پوهیږي په دې، او که فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود د بس د عمل کیږي او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم.
وګوري طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي، طبعا په دې کې طبیعي خبر ده کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي او دا پریکړه دوی کړې ده. دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو له وجې چې دوی لري په دې د ارشوی دي چې په خځو دا محدودیتونه ولګوي دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم دوی باید خپل دې پریکړې ته هغه کنده هرې واجبې لطفا دې تغییر ورکړي او خځو ته اجازه ورکړي.
مننه مېرمن الکوزی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان ځکه په شریعت او د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضح تګلارې لري د خځو په خځو د لګیدلو محدودیتونو یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
مونږ که د دوی دغه درې کلنې دورې ته وګورو تکال سر دوی یوازې دا ورته کړی چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه خلاص کړي، د نجونو په مخ د بند د ښوونځي بندې دروازې خلاصې کړي. نو د دوی کړنو، د دوی کردار او د دوی رفتار ته، د دوی پالیسي ته په کتو سره داسې سوچ او فکر انسان ته راځي چې له دوی نه امید نشته ده چې دوی د ښځو د ازادۍ په برخه کې یو سوچ لري او فکر دی ولري. دا امید ځینې کېدی چې نور به څونه څونه محدودیتونه ولري، نور به څونه ښځې وګرځي او نور به څونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځینې کېدی چې د ښځو د ازادۍ د پرمختګ، د ازادۍ په سیاست کې ونډه، په اقتصاد کې ونډه، ښځې ته تلل، پوهنتونونو ته تلل، دغه توقع ځینې کېدلی.
مننه مېرمن مایار. د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د خځو غډون پر رسنیو کې او د تلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کومه ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي؟ مثلا گاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول، یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان مېرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورئ، دوی خو اوس
ځواب لطفا
دوی یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کړي چې دا محدودیتونه ښځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه ښځې په هره برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې ښځې د په ټپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محرومې وي، څه رسېدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا په رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پوښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر مېرمنو خلینه مخصوصا په کورنیو رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی، او د طالبانو د حکومت ځینې پلوي مېرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصول سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې مېرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د خځو د ټولو حقونو او ازادیو منلو ته؟ مېرمن مایار، تاسو لمړی.
زه فکر کوم هر خځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي، دوی ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د په ټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادي ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته مېرمن الکوزی، ستاسو نظر غواړم.
ډېره مننه تکل صاحب. زه مثال دار وړم چې ازادي ډېر یو خوب نوم دی. ازادي ډېره خوږه ده، او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي، په ازادۍ کې ژوند کړی وي، هغه دونه احساس نه کوي لکه یو بن انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندو، کله چې هغه ته یو موقع هم برابر شي، هغه ځیزي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم لري یو احساس د ازادۍ خزې ته ورکو. زه باوري یم چې افغان میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې درولې دي. په دې ته یو کورنۍ کې یو ورور خپل کور احساس کوي د ازادۍ، نو خامخا دوی پرمختګ کوي، دوی
تاسو ډېره مننه کوم فرهناز الکوزی او امنه مایار چې دا زما حق دی پروگرام کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم.